السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم د ښځو لپاره نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې میلمه خپرونه مه هیروئ. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړه یې په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي له امله کړې ده. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ټولو حکومتي ادارې مکلفې ګڼل شوي چې د یادې لارښوونې د تعمیل لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. په اعلامیه کې زیاته شوې تر هغو چې سویډن د ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به یې د اړوند ادارو فعالیتونه بند وي. په افغانستان کې د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونه د افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښو په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. په ستاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا ځینې پاڼې وسوځولې. د هغه دې کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان برتانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې هغه څه چې زه یې ویلی شم دا دی چې موږ طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتو چې افغانستان د هیڅ یو هیواد په ځانګړې توګه د امریکا او د هغوی د متحدانو او شریکانو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د پلان او طرحې لپاره ونه کاریږي. په دوحا کې د 2020 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد تر ضد وکاروي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په اوړي کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید ناسناستې پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کټونه انتقال کړي چې د 1,50,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستل کیدلی شي. د ناټو عمومي منشي یان سولټنبرګ وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان منلی چې ناټو کې د سویډن د غړیتوب غوښتنه به د تصویب لپاره خپل پارلمان ته ولیږي. سټولټنبرګ پرون د ناټو د سرمشریزې په درشل کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د سویډن له صدراعظم اولف کریسټورسن سره په کتنې کې دا موضوع اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د ناټو سازمان په 2 ورځنۍ سرمشریزه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل او د روسیې د ګواښونو په وړاندې د ناټو د چمتووالي په تړاو خبرې وشي. دا غونډه نن سه شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس ښار کې پیلېږي. ترکیه له څه مودې راهیسې په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب مخالفت کوي دا ځکه چې په خبره یې سویډن کوردي فعالانو ته پناه ورکړې. انقره دغه فعالان ترهګر بولي. د هند په شمال کې له پرلپسې 2 ورځنۍ موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي دي او ویډیوګانې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلک زیانمن کړي دي. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یوه سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې هم د نورو بارانونو وړاندوینه کړې. پرون دوشنبه په پلازمینه نوی ډیلي کې د سیلاونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډالو ترمنځ د 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوې دغه لوبه د بنګلادیش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوبلړۍ جامې ګټلی، خو بیا هم په درېیمه لوبه کې بنګلادیش سره مخامخ کیږي. که چیرته افغانستان نننۍ لوبه هم وګټي، نو د کرکټ په اصطلاح کې بنګلادیش به واشټ آف کړي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلی امره بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګې کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده. جنۍ پیدا شو وی دغه وی سره چې پیدا کېږي بل ورځ وی جلکۍ ورکه.
نورزیا صفی نومیږي، وایي په یو شمېر کورنیو کې چې کله جلۍ نړۍ ته راځي، د پیدایښت له هغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمېر افغان کورنیو کې لور ته له هغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لرې، ان تر دې چې د یوې موضوع په اکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله که جلۍ غواړي چې په عامه خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنږدي، بې لحاظه او سپینستر یې بلل کیږي. خو که یې په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تېروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله ښځینه او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وي تر ډیره بې ځایه پی غوسه کیږي که دی خراب شوی وي، یا هم مثلا ټیکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوي دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیزی چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزی چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي له هغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوي په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړی وي، دی یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیا وایي چې په یو شمېر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل، بیا له زوی سره دغې فرق کول، د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه شته. دا جلګۍ کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی ده، جنۍ پیدا شوی دغه وی سره چې پیدا کېږي بله ورځ وی جلکۍ ورکه، وی ورکه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي، بس همدغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي، د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي. وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څه ګڼئ؟
دلته دا زمونږ جامعه، زمونږ جامعه چې ده تر څو چې مونږ دغه خپل ځانم د هغو خبره ده د مشرانو خبره چې خپل لاس ته وو چپه خپل لاس نو پېژندلی یم دغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده نو دا څه شی ده مونږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو مونږ او تاسو جامعات کې دا مرتلره جامعه ده یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالت پیدا کېږي پخوا وختو کې مونږ واړو هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي نو مونږ ډېر واړو وو چې چا کره به زوی پیدا شو ډزونه به یې کول د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به م نو دغه ویمه وه نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي خو هغه وخت دا ماشوم ده نه پوهېږي کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې ستا غږ به لوړ نه وي له حویلۍ یا له کوټې باید تا غږ راونه وځي هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي
دا ستل چې ستا د نجلۍ ځپل کېږي ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي جلکۍ باید خبرې ونه کړې چې څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله د تاد خپل د ژوند تصمیم ونه کړي نو دا ستل چې ستا د دروخه له هغه ځکه کېږي موږ اکثریت نحن وی چې ساده خني په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همشه ځپل شوي دي اوس نو یعنی نو مینې سم ځینې ولایت ته تللې ما چې هلته جنوکي د خپل د سرخان په سر ناراضي یعنی مور پلار ناسي ورونه ناسي خو جنکۍ په دسترخوان باندې نه راځي هغوی بېله هماغه شپهانه انګان دی خو بېخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که د یو نه خوړو ناس د مور دی و که نه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي یوه موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړې ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت هلته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد هلته د کالیو انتخاب ورته وکړي نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې شاته کښېنه مونږ خپله پوهېږو کار ته ښه درې ته چې کار یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي ګرځو حتی خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې هلته پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وایې آیا ډوډۍ دې وخوړه ناس د مور دی و که نه دونه سوال اوس کې نه کېږي که څه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
دا سل فیصده یعنی بد اثر کوي هلکه څونه عمر کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي د همدغه ځینه منشه نه شي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدغه موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنې دا د وګورم دا د خدای له طرفه ده مونږ تاسو کې هېڅ هغه نه لرو نقش پکې نه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق دي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډیر خوشحاله وي او هی کله کړکیش به مایسته ناراضي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانگزهی چه خپلا ورور نلری وی مور پلار تا دوم را پا درد دواشه بی چه پا خبره چو نارینه اولادونه هم حقا کارونه نشکوله چه دی پا یود زان خپلی کورنه تا ترسر کردی دی. لاغل ستانگزهی سرمه هم مرکه کردی چه تاسوی اوریدلو تا را بولو.
در هر سه زمونگا در یاش مرکسان و ناپوهی سرگنده ویسه دی جلیان پا مقابل که حساسیت خیلی پا دست حال که یو زلی دوی لزان نپختنی و کیسی دازه چان ناره ترا ورهی ما چان همیست پا خپل گیره که ما تزای را کرد چاله ما سره بی خوبی تیری کړی دی چاله ما سره خپل تور سر سپین کړی دی چا ما ته شودی را کړی دی نو بیا به هغه وخت ورته سرګند سی او دغه حساسیتونه به د ویجلې په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډیری کورنۍ دي سه نجونو ته ارجیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلق ماشوم ولری او حقا ده کور واقدار گرنی حقا ده کور صلاحیتمند گرنی حقا ده میراث به برخه که خپل راتلون که زلناسته گرنی نزکه دوی بیشتر او دیرای وقت بده بانده تمرکز که ایسه باید یه خلق ولری حساسیتون لهمه غا پایل نه یعنی شروع سویدی او زینی زینی وقت زی بده که مینده هم گرمه گرنم زکه ده مینده نباید مثلا خپل اولادو تا ده سنگیزه ورکی گره دیرای مواردو که مینده هم ده نوزاتو تا لمن وحی مثلا حقا علک ده سمکه و حقا مثلا خپل لور همیشه خکوی تهدیدوی ستای وجله تنابای دسته وکی تنابای پده سیاد که خپل مور همی وجله ده لهم ده جای نمیده موضوع را شروع کیگی سا ایسه ایسه مثلا لهم اغا ماشوم توب نمونگم نارینه ماشوم تا په ذهن که دا ورکو زده لیوی جلینه برتره ده ده تا مقام ستا شخصیت ستا موقف پا کورنه که کریوی جلیل ورده او هنه هم همیشه لمده نسو استفاده کوی او همیشه لمده ذهن لمده ایدیا سرغتیگی او تل ده جلیانو یا ده خزینه و پورنده لطاوتریخوالی نکار اخلی دستونزه یوازه پا کلی و باندو که نه پخارو که هم منگه شاهدانی او دل هر ماشوم توب نه مثلا دا انگیزه دوی تو برکول کیگی او دوی دمه لپاره همیشه زن تر انجونو پیاوری کنی.
بله کله چې انجلی نارید راست چی لغه و روست نام زینی قویدات پده باندی وزه کیگی مثلا مجلس که نپریدی چکینی وی تی انجلی پا دیر ورکی سندی تا تکرای ور پسر کهی پا آم خبر سطر کهیه چه تا باید کور که واسه باید غاگ دی پورتنی چیزه که جلیه پا دی اکل سواییه
در طول زمونگه هر غلط افکار دی هر غلط ایدیاوی دی هر غلط مفکوری دی سل ماشون توب نمونگه پا کور که در تربیجوو در رایج کهو در مثلا همه غصه انگیزه ورکو کنی هر ماشون ذهن پاک ده کناری نده که خزینه ده در هر ذهن پاک ده هر پا دی موضوعات مپریگی در مون غطانی سر تا دا انگیزه ورکو همه غدت مونگ دا لامه انگیزه سر را غطو دی جلی حق داده او دی حلک حق داده جلی باید همیشه خاموش و سی جلی حق نلری سر رک خپلو چد کیزه پا دیره مواردو که پا دیره زایو که ما لیدلی دی سر دیره جونه دیده موضوعات قربانی سویدیم یعنی دی دخپل جون پاره مثلا تصمیم نسی نیوله و کورانه تا دیره پا دی که تصمیم نیسی زکه هوگوی تا ده صلاحیت نور کول کیگی سرال دیس منگا شکر الحمدلله مسلمانیو او هغا اسلامی موضوعات هم بیادلتا مثلا پا بزین و مواردو که منگا پا نظر که نمیسو بیالتا منگا فرهنگ کلتور دود دستور کلچر تا مراجعه کهو به هغه نه بیا استفاده کهو خو به هر شکل سر منگا قوارو چه خیزه لحق ماشوم توب نمنزوی کو او لحق ماشوم توب ندیده به جون دایره ورتنگ کو دیده ذهن پامر شکل سرایار کو چه بلا ورس هغه هم مور کیگی به هغه هم پامده انگیزه بانده چه مور دخ کره روزه لده انده انگیزه ور کره هغه هم بیراتون که هم ده غصه انگیزه لری او ده زوی او ده لور ترمنز متفاوته چلن تر سره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحله تر رسیدګي کله خاصګار رجیم الدین پختنه نکیږي چې آیا د نفر چې راځي دا تغواړي نه غواړي، دغه تام دې ته دیو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، بیا مونږ که بس یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورم وي، دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړې راشي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلیو بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره در اواجونه ډېری، بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنۍ ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیرته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. څه ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات رازیږوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دو ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات د حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چېرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو، راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نه شو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راتله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هر ورځ راتلله او هر ورځ مې مزه یو غټه مېمانۍ به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، ده خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو. کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو صحاب به نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ماته ویلې زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه. ما ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ترې ولې نه نیوله. یعنې زه چې لوی وم، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کوم.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې، بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ پله د خپل کورنۍ مو یو ډیر مثبت مثال تاسو وړاندې ک ل خپل تجربه نه بیا څوای دی خلکو ته
فرشته جان ما هوډ وکړ نو لسه مور پلاست ته دومره څه کوم دومره څه کوم صحه کسان څه لس زمون هم لري
مز
کاش کوم د لس زمون نه درلودای خو یو لور مې درلودای همداس مې درلودای
بله
ما خپل مور پلاست د ژوند ټول امکانات برابر کړ حتی تر حجم ولیکل
بله
هر څه مور برابر کړل چې د اوس هم د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې د وایي چې کاش موږ هم همداسې ولور درلودی
بلې
زه ځکه ما ته لونې ډېرې بار ذکر دي ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه ډېره یوه مهربانه ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته یعنې دا خدای نه ورکوي دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي نو موږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې دومره ښکلې هدیه یې موږ ته راکړې
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت مننه
خوداسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلی تر منځ توپیر نه کوي ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد شي لمو سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسو حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت هاروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ. له دمو غوښتل چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی یم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی و او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله و بلاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار و د وزارت تجارت سره د دې نمایندګي په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیارلس سوه او یو پنځوسم کال کې او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د دیارلس سوه اووه پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم د هغې نه بیا کابل ته رالمه په اته پنځوس کې د آریانا د مطبع رئیس شوم د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حافظ الامین د طرفه نه زنداني شوم او په مابس کې وم نو تقریبا درې څلور میاشتې مابس تیر کړو بیا د روسان چرال زه را ووتلم.
الکوزی صاحب له دې تصور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوئ په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل. تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی و په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و بیا زه عمل ته وم چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله په ولایتي کمیټه کې هم زه وم په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې وم تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ یم چې روسان رالو زه والي وم ولایت مې هم کړی دی د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم دوه نیم کاله په مابس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه تعصب سه باید او زه ملکي سړی وم خو کودتا کې م نه لرل خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروال و د دوی سره لږ شانتې نږدې وم نو زه یم اصولا بندي کړم ځکه چې هلته خو سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو نو زه هم د یو ملکي زه په ولایت په کابل په ښاري کمیټه کې وم او بلاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله بندیان
تر اسلامي انقلاب تر مجددي سه تر راتګه پورې
امغه دورې په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب بولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل. داسې یو مشکل راغی، بل اخره هغه داخلي تضاد دومره ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کې خستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې، پلار یې ورته ویل، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپل هم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کونړ کې، چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکی او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخکړه؟
او تجارت چې کله زه ډېر لسو یو یا کال کې راخلاص شوم، بل اخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو هماغه زما تر دې خدای وبې هغه به ماته دا هدایت وکړي چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم راوړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې په دې وخت کې تجارت څنګه مسایله وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس زیم خازي ورکوله، یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا، بیا بم په چار اسیا تېرو، داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو، حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه، بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو، د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله، نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو، بیا زه ایراد ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل، اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد؟ په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچ ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ، هغه خبره نشته، هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوز کوچی دی، زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په موږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته، هلته مې یو دوه کاله تیر کړل. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پر ځان، هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل، او بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار،
اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولوستله په هغه وخت کې نو سی جزو سی منبع، خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پر ځان هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچې شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختی و ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیتو ډیر زیات امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نو هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان رال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګه باید 3-4-5 محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرضاً محصول جگیږي، مالیه جگیږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه، دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطحه د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو موږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري. موږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل او موږ ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه، او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علی رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډېر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکارونو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او د را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د څلوېښتم کال نه مخکې خبره ای، دیارلس سوه، او موږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې و، ولاړو، لاسونه جکړل، او موږ هم ولیدو، موږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله وو. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ چونو الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر، چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی، په پشد کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون شکه خلکو جالی تړلی په سندونو باندې بیروبار او خزه نر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګیری مشران اتنې کولی او هلته نغاره او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده د هغه ځای نه به را په قرار کېدو یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو بیا به څوکۍ ته راتو بیا به نرنګ ته راتو بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات او همدارنګه بیا به چغسری ته چغسری نه بیا په علي کفترو کې ټول نورستان ته هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژندي، نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي که خوراکي مواد دي که په سره تشه الکترونیکي که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي، یو بل چاته به پکې زمینه سازېږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کېږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتې په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه ومه، په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې ومه، د هغې نه بیرحال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ، ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوند را کوو چې زه هم داسې شمه چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي اواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم، تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې په سره شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شال پرزن هم دغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو، اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي وو چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسو د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو و پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دفاره چې د ته وخی چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوې دي، خوانانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانې لیکلې وه. نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وي، خو لغمان کې نه وویل شوی، په ننګرهار کې، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نو آباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، تره مې مراسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه، دغه بیانې مې ولوستله. ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوې وه، او د ده ښه راغلاست ویل شوی و په کونړ کې چې ښه راغلي و. د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ما ته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې، زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو، خلک وویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي و چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان ځای نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده، زه یې راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، زاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشو یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
درته می وان قتل وا می بخا درته ختلم درته می وان قتل وا می بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا می بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا می بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دیزہار دپار جب نستا دجنو ٹھکو دزار د پار جنستا چپے کے دل مادر توان وگلوا میں بخا لگے دین شم درت میں دیر و جڑلوا میں بخا Thank you. بے وسا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نہ مسلوا میں بخار